ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګنوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دی وراجو دا نن د شروع ورځ کال 2015 د مئی شلمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې سحر اتنی می، افغانستان کې ته د واشنگتن ډی سی کې د مئی 19 نیټه د شپې 11 نیمه بجې شوې دي. د وایس اف امریکا دی وراجو سره نه خبرونه کې درته ز زیات خټکی زب بیا هر کله وایم اول تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمه خبرونه سټکو ته. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د انټرنیټ په لار د جالي ډګریانو په سر ملیونو ډالر ګټونکو ادارې اگزیکټ په دفتر چاپه کې شپږ کسان نیولې شوې. د امریکا صدر باراک اوباما د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی سره د رمادي خار واپس کنټرول کولو لپاره د هر ډول مرستو کولو ژمنه کړې، خو د کانګرس د مخالفو ډلو غړي وایي
This is why the president frankly should withdraw the authorization of use of military force and start over.
خغلی بینر ویلی د عراق پر رمادي خار او نور برخو کې دغه غون پرمختګ خای چې تما یا امید ساتل خاص سټریټیجی نه ده.
د زمباوي د کرکټ لوبډله به سبانا بل ورځ د لاهور په قذافي میدان د پاکستان خلاف د شلو اورونو مقابله کوي. دا په تیرو شپږو کلونو کې لومړی نړیواله مقابله ده.
د پاکستان د یو ورځنۍ کرکټ ډلې کپتان اظهر علي په ګډون و لوبغاړي عمر اکمل، جنید خان، راحت علي، محمد عرفان، اسد شفیق او احمد شهزاد لا په خپل کورنۍ میدان نړیواله لوبه کې شرکت تر دې وخته نه دی کړی.
اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان شخصي آی ټی کمپنی اگزیکټ د جاري ډیګریانو خرڅولو په خبر د کورونو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان نوټس اغستې او د نوموړي په هدایتو مرکزی تحقیقاتي ادارې ایف آی اے د اگزیکټ په دفترو چاپی وهلي او د ځینو کسانو نیولو خبرونه هم مخې ته راغلي. د امریکا وتلي ورځپاڼې نیویورک ټایمز کې د اگزیکټ کمپنی په حواله خپور شوي راپور کې چې پکې ویل شوي دغه کمپنی په ګرد نړۍ کې جالي ډیګریانې او سندونه خرڅ کړي او په میلیونو ډالر یې پرې ګټلي. نن د نهه په ورځ د کورونو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان په دغه راپور نوټس اغستې او مرکزی تحقیقاتی ادارې ایف آی اے ته هدایت ورکړي چې د اگزیکټ کمپنی نه پلټنې وکړي. دغه رنګ په سینټ یا بارني ایوان کې هم د کمپنی لخوا د جالي ډیګریانو خرڅولو په اړه خپور شوي راپور باندې بحث شوی. د پیپلز پارټي سینیټر اعتزاز حسن ویلي دغه خبر چې د پاکستان سره اړوند دی د بول نیټورک او اگزیکټ کمپنی مشر شعیب احمد شیخ ته پوره اختیار دی چې په دغه اړه وضاحت وکړي. نوموړي ویلي څه وجه ده چې موږ پاکستانیان په جالسازۍ جوړولو کې ماهران دي. د اعتزاز حسن لخوا د راپور د سینټ هاوس کمیټې ته سپارلو په غوښتنه د سینټ چیرمین رضا ربانی دغه معامله د پلټنو لپاره کمیټې ته لیږلي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ډینیل فیلډمن د پاکستان لخوا ترهګرۍ ختمولو هلو زرو او په دغه لړ کې د پاکستان عام خلکو او عسکرو قرباني ستاینه کړي. نهه په ورځ د پاکستان وزیر اعظم د قومي امنیت او خارجه پالیسۍ سلاحکار سرتاج عزیز سره یو غونډه کې ښاغلي فیلډمن دغه ستاینه کړي. د سرتاج عزیز او ډینیل فیلډمن ترمنځ د دواړو ملکونو تعلقات او سیمه کې امنیتي حالاتو باندې بحث شوی. سرتاج عزیز ښاغلي فیلډمن ته د افغانستان سره د پاکستان په تعلقاتو احوال وړاندې کړی دي. تر څنګ د هند سره تازه اړیکو حال هم تیر کړی. د امریکا صدر باراک اوباما د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ته د مضبوط حمایت عزم یو ځل بیا تکرار کړی چې وایي د اسلامي ریاست وسلوالو نه رمادي خار خلاصولو لپاره به د عراقي عسکرو پوره مرستې کوي. د صدر لخوا دغه عزم پسته هغې څرګند شوی کله چې د قومي امنیت خپل ټیم سره د عراق او په خصوصي توګه د رمادي په حالاتو بحث وکړو. دین وړاندې دفاع وزارت یا پینټاګون ویان کرنل سټیو وارن ویلي د امبار صوبې دغه لوی خار نیولو هڅو کې هغه مهال مشکلات مخې ته راغلل کله چې عراقي عسکرو دغه خار پرېښودو او هغه ټول فوزي وسله او سامان یې هم پرېښودلې کوم چې امریکا ورکړی وو. اوس دغه سامان د داعش قبضه کې راغلی. پاکستان سره د ون ډے او ټوی ټوینټي میچونو لپاره د نهه په سحر د زمباوي کرکټ ټیم پاکستان پنجاب صوبې سرخار لاهور ته رسیدلې. په تیرو شپږو کلونو کې د ټیسټ میچونو لوبونکي کوم نړیوال کرکټ ټیم د پاکستان دا لومړی دوره ده. د کال 2009 د مارچ په میاشت کې لاهور کې د سریلنکا په کرکټ ټیم ترسره شوي ترهګر برید وروستو د امنیتي اندېښنو له امله پاکستان ته د کرکټ کوم ټیم سفر نه دی کړی. د زمباوي کرکټ ټیم په سختو امنیتي تدابیرو کې د لاهور ایرپورټ نه خپل هوټل ته رسول شوي او چارواکي وایي چې د زمباوي د کرکټ ټیم د تحفظ لپاره چې کوم ګامونه اخیستل شوي دې سره به نورو ټیمونو ته هم پاکستان ته د راتلو لپاره ډاډ ترلاسه شي. د یوکراین حکومت ماسکو ته یو رسمي احتجاج کړی چې پکې د هغه دوو روسي عسکرو خبره شوی کوم یوکراین وایي شرقي یوکراین کې نیولي. د یوکراین خارجي وزارت د خارجه وزارت یو چارواکي خبریالانو ته ویلي شرقي یوکراین کې د روسي عسکرو موجودګي د نړیوال قانون سرغړونه ده او دې سره هغه شکونو ته وده میلاویږي چې وایي روس ته ډزبندۍ د هغه لوزنامې هم سرغړونه کوي کوم چې فروری میاشت کې د یوکراین او روسي پلاوه بلتون خوخو ترمنځ شوي. د روس دفاع وزارت وایي دغه دواړه عسکر د فوز نه فارغ شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اوردن کو تاسو د ډیوا راجو سهارنۍ در ساته خبرونه کې پرونو ته غوږ د ډیوا راجو سهارنۍ در ساته خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مره کې وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو پاکستان ته، چرته چې د پاکستان د یو آی ټی کمپنۍ په حقله د امریکا وتلي اخبار نیویورک ټایمز کې یو خبر چاپ شو چې وایي دغه کمپنۍ چې اگزیکټ نومیږي جعلی ډیګریانې خرڅولو باندې په میلیونو ډالرو ګټلې دي، او دوی تقریبا 300 نه زیاتې داسې ویبپاڼې لري کوم دلارې چې دوی خلکو ته جعلی ډیګری ورکوي. دغه خبر چاپ کېدو وروسته پاکستان کې یو بحث ګرم شو، او په پرګون کې یې د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علی خان ایف آی اے پاکستان مرکزی تحقیقاتی اداره دا امر وکړو چې د اگزیکټ کمپنۍ دغه معاملې په لټنې وکړي، چې ایف آی اے 13 ورځې نه په ورځ بیا د اگزیکټ په دفترونو چاپې هم ویلي او ځینې کسانې هم ځان سره بوتلي. سو شپې وړاندې موږ د ریورا جو خبري الفضل عزیز سره هم دغه لار کې رابطه کړې وه، وروسته حال مو ترې پوښتلو. تاسو په مرته راګرځو
زید خټک صاحب، تر اوسه پورې چې څومره پرمختګ شوی دی، یا د پاکستان د ایپایې کوم مرکزی تحقیقاتي اداره چې دغه لخوا څومره رپورټونه مخ ته راغلي دي، په هغه کې د کراچۍ کوم مرکزی دفتر چې د اگزیکټ کمپنۍ دی، په هغه کې د نهه پورس چې کوم چاپا وهل شوی و د ایپایې د سایبر کرائم او د کارپوریټ کرائم کوم سرکل یا څانګې چې دي دغه لخوا په دغه کې د کراچۍ ډیپټي ډایریکټر کوم کامران عطاالله چې نومیږي، هغه میډیا سره خبرو کې په خپله باندې چې مختصر خبرې کړې وي، هغه ویل چې دوی د دغه دفتر ته ورغلي دي، دوی معلومات راخیستي دي، خو هغوی ځان سره چې څو کسان هم بوتلي دي یا دلته پتې دي چې نه باندې ښودل کېږي، نو پای کې دوی وایي چې دا کسان دوی نیولي نه دي، بلکې دوی د دوی نه تپوسونه کوي، معلومات اخلي. بیا ځینې خبرونه یا راپورونه دلته داسې دي چې د شپې بیا د ایف آی اے او کوم سایبر کرائم یا کارپوریټ کرائم سرکل کوم څنګه چې دا هغوی بیا د اگزیکټ دفتر ته ورغلي دي، په هغه کې کوم د دې کمپیوټر چې دي په هغه باندې تالې لګولي دي، هغه سیل کړي دي چې په دې کې کوم رد بدل ونه شي. بیا د دې تر څنګ غیر خطر څخه کم ځای د پاکستان مطبوعات چې دي، دوی د امریکای د سټیټ ډپارټمنټ لخوا هم د غرنګ خبرونه خبري چې د سټیټ ډپارټمنټ لخوا هم په دې باندې خبرګون مه ترغلي دي، او وی ویلي دي چې د اگزیکټ کمپنۍ سره د دوی کوم معاهده نشته دي چې دوی کوم ډیګری یعنی په دې باندې دا تور دی په ممبئی نه توګه چې د جالي ډیګریانه خرڅي او داغې کې د امریکای د مختلفو تعلیمي ادارو سکولونو یعنی یونیورسيانو سره معاهده دي. نو د پاکستان مطبوعات دا خبرونه خبري چې د سټیټ ډپارټمنټ لخوا هم په دې باندې د خبرګون راغلي دي، او ول شي دي چې سټیټ ډپارټمنټ په خپل هم په پاڼه باندې د معلومات پري چې د دې سره سنمونه عربیه ساتل شوی دا یا د دې سره کوم معاهده چې دا هغه نشته دي. دغه خبره بیا داسې راپورونه هم دي چې د اگزیکټ کمپنۍ لخوا د په کراچۍ کوم د سین های کورټ چې دي سین های کورټ ته د یو پاس کړی دي چې د نهې پورز باندې د ایف آی اے کوم چارواکي چې دي ورغلي دي دغه دفتر باندې چاپو خلی دا، او په دغه دفتر کې کوم د دې کسان چې دي هغه کار کول ته نه دي پریښودي. بیا داسې راپورونه دي چې د سین های کورټ په شپږشتمه مای باندې مرکزی حکومت وزارت داخله ته او وزارت نشریات یا اطلاعات چې هغه ته د پېښه حکم ورکړی دی، خو په دې منځ کې ځای مطبوعات مختلف خبرونه داسې مخبرې چې د کم د ایف آی اے سایبر کرائم کوم څنګه د کارپوریټ کرائم څنګه ته منتقل شوی دی، بیا په غو په دې باندې نورې پلټنې کوي. زه خطر چې په دې باندې څنګه چې تاسو ویل په اسلام آباد کې د کورونو چارو مرکزی وزیر پرون د نهې پورز باندې چودھری نثار علی خان نوټس اخیستې دی، بیا په سینټ کې په دې باندې بحث شوی دی، بیا په دې باندې سیاسي خبرګون هم مه ترغلي دي، د مختلفو سیاسي ډلو لخوا هم د غوښتنه شوې ده د وزیر اعظم نه د کورونو چارو د مرکزی وزیر نه چې ایف آی اے دی د دغه خبر چې دا په د امریکای د وټلې ورسپاره نیویر ټایمز کې دا خبر خپور شوې ده. نو سیاسي خبرګون هم دا سیده چې دغه اخبار چې نیویر ټایمز دا یو باوري یا انټرنیشنل یا اعتباري اخبار دی، په دې کې داسې رپورټ نه چاپ کیږي. بیا په دې رپورټ په بیس باندې د وختن کې چې د دې خبرې دی پلټنی وشي، اف ای ای دی پلټنی وکړي، حکومت دې دا وځي کې که آیا چرته دا رښتیا وي. په دې کې د ملک بدنامي شوې ده، په دې کې د یوازې دغه کمپنۍ درغلي یا جعلي ډیګریانې نه خرڅ کړي، بلکې په دې کې د پاکستان د ملک سره د دې نوم تړل شوی دی. نو بیا ځینې پکې دا غوښتنه هم کوي که چېرته دا خبر د رښتیا کېږي، نو بیا د آرټیکل شپږم لاندې دغه دارې مقدمه دي د دغې کمپنۍ د مشرانو پر ضد وچلول شي او هغوی ته دې سزا ورکړی شي. نو د اف ای ای لخوا خو تر اوسه پورې هم د خبر مهي ته راغلی دی چې دوی په دغې ایگزیکټ کمپنۍ څومره کسان هم د رئیس سره ځان سره بولی دي، دا وایي نو پښتنې کوي او ځینې ریکارډ دی وایي چې په اسلام آباد کې په پندای کې د دې په دفتر باندې کوم چاپی ور شوی دي. د التینا ریکارډ ای پای هم په ځان سره اخیستل او د شلو دوه وشتو پورې کسان د مال د غوینې د تپوس لپاره هغه ځان سره د رئیس کمپنۍ بوتلی دي. تر اوسه پورې هم دغه پرمختګ راغلی دی، دغه پرمختګ شوی دی چې د ای پای د کم چارواکي چې دي د کرایم د سایبر کرایم د انټرنیټ چې کوم جرمونه په انټرنیټ باندې کې راغې څنګه یې په اسلام آباد کې په پندای کې او په کراچۍ کې د دې دفتر ته ورغدي دي او په یوه کې دا کسان د ځان سره د تپوسونو لپاره چې هغه دنه معلومات اخلي. بیا ځنې د سره پورونو هم دي چې د دې کمپنۍ کوم د ایگزیکټ کمپنۍ چې کوم مشر دی شعیب احمد شیخ، دغه نوم په ای سی ایل یا ایگزیکټ کنټرول لیست چې د بهر چې د ملک نه څنګه پرې ودل کیږي، په هغه کې دا چول هم د خبرونو دي خو د دې کرا پخله یا تایید تر اوسه پورې نه دی شوی. نو تر اوسه پورې هم دا پرمختګ شوی دی، نن څه کیږي اف ای ای په دې باندې نور چاپی وهي، نور کاروایي نه کیږي، خو تر اوسه پورې هم دا پرمختګ پرې باندې مخې ته راغلی دی.
سمه ده، ډیره مهرباني فضل عزیز، تاسو مونږ ته ایگزیکټ کمپنی پاک لا چکم دا وخت حالې زلي روان دي، دا غي پاک لا ورستي تفصيلات وړاندې کول. وایس اف امریکا دی وراجو د ګران اردوونکو تاسو د دی وراجو سهرانه در ساته خبرونه ته وګي او تاسو په امریکا ګرځو افغانستان ته چرته چې 13 ورځې سرخار کابل کې یو ځل بیا ځانمرګي بریچ شوې ده چې پکې 15 پورې تنان وجل کېدو اطلاعات راغلي دي. په افغانستان کې په 100 ورځو کې اسمو د راسه تشدد یو ځل بیا زیات شوې. تفصیل ورته کمال سادات په دی راپور کې.
دا ځنمرګې برید پرون مازدیګر مالی د پلازمینې کابل په مینځ کې د جمهور رئیس له دفتر ارګ سره نږدې په درې نیم سوه مترۍ کې د عدلیه وزارت د موټرو په پارکینګ کې هغه مهال وشو چې د عدلیه وزارت مامورین له دفترونو راوتي ول، ځینې په موټرو کې ناست ول او ځینې نور یې له پارکینګ نه د وتلو په حال کې ول. د چاودنې پر مهال زه هم له عدلیه وزارت سره نږدې وم او کله چې چاودنه وشوه د پیښې ځای ته ورغلم او له عیني شهیدانو سره مې خبرې وکړې. دوی ویل یو سره چا ډوله موټر وو او کله چې د عدلیه وزارت د مامورینو بسونه له پارکینګ نه راوتل نو په سره چا موټر کې ناست سړي خپل موټر ډیر په بیړه سره پارکینګ ته ورداخل کړ او دیننه په پارکینګ کې یې موټر ته چاودنه ورکړه. په دې اړه یو عیني شاهد رحمت الله چې د عدلیه وزارت مامور دی وویل چاودنه ډیره زوروره وه او ډیرو خلکو ته پکې مرګ ژوبل واوښته. دی وایي زه دیننه په دفتر کې وم چې یو ناڅاپه درز شو او موږ بیا د باندې رمنډې کړې او زخمیانو موټرونو ته پورته کړل. خلک پکې ډیر مړه ګوټ شول. څه وکړو، دا مو وطن دی، هر ورځ غم دی، بم دی او دی وینو تویول دی. خدای خودی نور په دی وطن کې قراری راولي سره تبام وکړل. خو دا چې په دقیق ډول په شوی ځنمرګي برید کې څومره خلکو ته مرګ ژوبلا وښتي، دا د کابل امونیا قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی له چاودنې لږ وروسته د پیښې ځای ته راغی خبریالانو ته یې د یو وښتي مرګ ژوبلې په اړه وویل. دی وای یو سره چا موټر و چې ځنمرګي په پارکینګ کې چاودنه ورکړه او له عمله یې زموږ څلور تنه بې ګنا وطنوال شهیدان شول او تر څلورویشتو نور پکې ټپیان هم شول. که څه هم د کابل د پولیسو کمانډان جنرال رحیمی خو وایي چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکی و غړي دي، خو له بلې لوري دا نه ده معلومه چې په وژل شوو او ټپیانو کې د عدلی وزارت څومره کارکوونکي شامل دي. خو آخوا بیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي خبریالانو ته وویل په شوې پیښه کې ټول ټال 15 تنه وژل شوي او تر 500 پورې پکې ټپیان شوي هم دي. کابل چې د افغانستان پلازمینه یا پایتخت دی، په تیرو څو ورځو کې پکې دا څلورم برید دی چې د عدلی وزارت یا د قضایي ادارو په کارکوونکو کیږي. له دې وړاندې هم دوه ځنمرګي بریدونه او یوه بمي چاودنه هم د کابل په دارالامان سیمه کې د څارنوالۍ په کارکوونکو وشوي، چې په ترڅ کې یې د څارنوالۍ کارکوونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وه. طالبان وایي دغه شوي بریدونه د دوی د پسرلنیو عملیاتو چې اعظم نوم یې ورکړی دی یوه لړۍ دی، او په نورو سیمو کې به هم بېلابېل بریدونه وکړي. خو له بلې لوري بیا افغان حکومت وایي چې دوی اوس له دفاعي حالت نه تعارضي حالت ته اوښتي، او د طالبانو بریدونو ته په اشاره سره وایي چې دوی به په داسو بریدونو سره بریالي نشي. خو څېړونکي وایي د څو کاله کېږي چې دواړه غاړې د یوه او بل پر ضد داسې څرګندونې او بریدونه کوي، مګر یوه غاړه هم تر اوسه پورې په بشپړه توګه نه بریالی شوي او نه هم په پوره ډول ناکامه شوې ده. دوی وایي چې داسې خبرې دواړه غاړې د یوه او بل پر ضد د تبلیغاتي جنګ په څیر کاروي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
وایس آف امریکا ډیوا راډیو. د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوا راډیو سهارنۍ تر ساعت خبرونو ته غوږ یو. تاسو پام راګرځو عراق ته، چرته چې د اسلامي ریاست وسلوالو د انبار صوبې غټ ښار رمادي قبضه نیولې ده، او اوس عراقي حکومت هڅه کوي چې دغه قبضه خلاصه کړي. رمادي ښار بیا د عراق کنټرول لاندې راولي، او دې لپاره یې عسکر لیګل هم شروع کړي دي. د امریکا صدر باراک اوباما هم د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ته د عراقي عسکرو سره د پوره مرستو عزم یو ځل بیا تکرار کړی دی. خو پینټاګون یا دفاع وزارت وایي چې د اسلامی ریاست وسلوالو نه دغه ښار خلاصولو کې چې کوم مشکلات دي، پای کې هغه وسله هم ده کومه چې عراقي عسکرو پرېښودلي وه کله چې دوی رمادي ښار پرېښودو، چې پکې امریکایي وسله هم شامله ده، او کومه چې اوس د داعش په ولکه کې ورغلی ده. بلخوا د ریپبلیکن ګوند چې کوم غړي دي، او په خصوصي توګه په نمائندګانو ایوان کې د ریپبلیکن ګوند سپیکر جان بینر د صدر باراک اوباما په پالیسۍ باندې نیوکې هم کړي. تفصیل ورو د شهبزاده په دې راپور کې.
په امریکا کې د ریپبلیکنز ګوند غړی او د یوانی نمائندگان سپیکر جان بینر هم د هغه اعتراض کوونکو سره خپل غږ یو کړی، څوک چې د امریکا صدر باراک اوباما د خود سره اسلامیک سټیټ ګوند پر ضد جوړې پالیسۍ باندې نیوکې کوي.
This is why the president frankly should withdraw the authorization of use of military force and start over.
خغلی بینر ویلی د عراق په رمادي ښار او نورو برخو کې د دغه ګوند پرمختګ خای چې تما یا امید ساتل خاص ستراتیجی نه ده. د اوهایو سره تعلق لرونکي د ریپبلیکن غړي ویلي د عراق لپاره نوی پوځي طاقت خواست یا اتورایزیشن اف ملټری فورس چې صدر د کانګرس نه کړي، به د اسلامیک سټیټ پر ضد د صدر موجوده اختیارات سیوانه کی. کله چې د هغه نه تپوسو شو چې آیا کانګرس لا خپل آئینی ذمہواری نه دی پوره کول پکار چې د جنگ اعلان وکړي، نو ښاغلی بینر ویل چې په یو وخت کې د پوځ یو مشر وي، او دا وخت د پوځ مشر یا کمانډر ان چیف صدر دی. اخوا په سپینه ماڼۍ کې د روزانه خبری بریفینګ په مهال پریس سیکرټری جوش ارنس د سپیکر جان بینر په خبرو ډیر په قهر او غوسه ځواب ورکړی، او زیاته کړی ده چې د صدر او سپینه ماڼۍ د غړو د قانوندانانو سره په درزونو غونډې شوې دي چې د ای یو ایم ایف یا اتورایزیشن اف ملټری فورس باندې خبرې
وکړي.
خغلی ارنست ویلی چې جان بینر یوازې بهانی ګوري او عملی سنه کوي. پینی مانی ویان وایي چې په ځنو موقعو دا د سپیکر ذمواری وي چې خپل کار ترسره کړي، او د کانګرس غړو خپل کارونه وي. خو موږ کانګرس د کانګرس غړي او سپیکر په خپل کار نه دی لیدلی، خصوصا په هغه وخت کله چې یو خاص مسله وي. اخوا د ډیموکریټ ګوند نماینده او د استخباراتي کمیټې غړي اډم شیف د ښاغلي جان بینر په خبرو په ځواب کې ویلي په دغو خبرو ډیر مایوس شوی دی. د هغه په وینا حقیقت خو دا دی چې موږ د عمل کولو لپاره په کار حوصلې ته په انتظار یو، او دغه کار د سپینې ماڼۍ نه نه کیږي. په آخره کې به د دې اختلافونو نه کانګرس متاثر کیږي. نن د اسلامک سټیټ ګوند پر ضد دا خبرې په داسې حال شوې چې د عراق انبار صوبې سرخر رمادي نه ټول عراقي ځواکونه وتلي. د پینټاګان ویاند کرنل سټیو وان نن خبریالانو ته ویلي دا وخت ټول عراقي ځواکونه د ښار نه وتلي دي او زیاته کړې ده چې د داعش پر ضد جوړ ائتلاف لا په دې خبره نه دی پویا چې دغه ښار به کله او څنګه بیرته اخلي.
Absolutely not going to get into a timeline, but it will be a difficult fight.
خغله وان وای چې زو سنټا نشم خودلې خو دغه به یو سخته جګړه وي. د خود سره اسلامي ریاست پر ضد جوړ ائتلاف لخوا د تیر کال راسه شروع شوی هوایی بریدونو را په دی خوا د رمادي خار قبضه د داعش تون را وډلې لویا ګټه ګڼل کیږي. د پینټاګان ویان ویلي چې عراقي ځواکونو د خار نه د وټو په محل خپل ټوله وسله او پوځي سامانونه پرې خو دي.
ان دی نیبرهود اف دزنز اف ټریک ویهیکلز
کرنل سټیو وان وای چې په دغه خار کې په درزنو ولاړ گاڑی او نږدې سل روان گاڑی پرې خو ده شوی. خو د ائتلاف د اندازو تر مخه په دغه گاڑو کې ګڼ بیا داسې دي چې د کار نه دي او دوی با په میاشتو کې د خپل ځینه هم ونه خوځوي. خو ګڼ بیا د کار په حالت کې دي. هغه زیاته کړې ده چې ائتلاف به دغه شان ټول گاڑی تباه کړي کچري دغه گاڑی د دښمن لاسوله ورزي. د عراق رمادي خار د خودسره اسلامیک سټیټ ګوند په قبضه کې د تلو وروستو د دغه خار نه په زرګونو خلکو خپل کورونه پرې خو دي. دغه خلکو له بیا امدادي ادارو خوراکي سیزونه او اوبه رسول شروع کړي خو دغه امدادي ادارې وایي چې دغه خلکو له د نور امداد ډیر سخت ضرورت دی.
وایس آف امریکا ډیوا راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راجو سهارنۍ در ساته خبرونو ته غوږ یې. د ډیوا راجو سهارنۍ در ساته خبرونو کې موږ تاسو ته تازه خبرونه راپورونه مرکې وړاندې کوو. خو دې تر څنګ نړیوالو مطبوعاتو کې چې کوم مهم مضمونونه راپورونه او څېړنې چاپ کیږي د سیمې په حواله یا نورو مهمو موضوعاتو باندې هغې نه هم تاسو خبر ساتو. د ډیوا راجو زموږ همکار مختار خلیل دغه مطبوعاتي کتنه کوي.
د امریکای مشهور ورسپانې کریسچین ساينس مانیټر نن په خپل غنه کې د یمن په جنگ کې د سعودي عرب د ککړې دو په حق له یو ډیر تفصيلي معلوماتي او تجزیاتي ریپورت خور کړی دی. د ریپورت سرخط ته چې د سعودي عرب د نوی پهلوانې شاته مقصد څه دی. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د سعودي عرب عام اولس نه یوازې د یمن په جنگ کې د خپل ملک سعودي عرب د کردار مرسته کوي، ولې د مشرق وسطا په ګړد د سیمه کې روانو توجنو حالاتو نه د امریکایانو د ځان لري ساتي له ثوابه علاقه کې د سعودي عرب د پولیسمن جوړېدو د حیثیت د مقصد هم ټینګه مرسته کوي. کریسچن ساينس مانیټر خپل ریپورت کې د ریاض د یو انجینیر د محمد حمدان د خلیلی کې کم عرب ملکونه چې نن موږ سره نو درېږي دوی به سباله افسوس کوي او په خپل کړو به خپېمانه وي. اخبار لیکي چې سعودي عرب کې چې تیرو سوره دراسي د یمن د جنگ په حواله د خپل ملک د قیادت د پالیسو د زړه د خلاصه کما عوامي مرسته راخکاره شوې ده. دا د دې خبرې سرګندونه کوي چې د سعودي عرب خلک په ریګستان کې د خپل جوړ ملک او حکومت په ټوله مشرق وسطا او نړۍ کې د خپل اثر رسوخ د خورولو په حق کې دي. اخبار لیکي چې سعودي عرب په ډیر توندې سره خپل فوجي طاقت زیاتوي. دین علاوه په مختلفو سیمو کې د خپل مقصدونو د حاصلولو لپاره په خلاص مټ پیسې ټکی هم لګي او په سیمه کې د ایران د اثر رسوخ د مخنیوي لپاره د سنی مسلک مضبوطی وسلبند جنگیالي ډلې هم جوړې کړې دي. د سعودي عرب په خپل مقصد د اهمو فیصلو کولو او د چا د پروا د نه ساتلو ارادي په تیرو ورځو کې کیمپ ډیوډ کې صدر اوباما سره د خلیج د ملکونو د سرمشرانو غونډې له د باچا سلمان د نه تګ نه هم ښکار دي. دا سعودی عرب د شاهی خاندان لخوا امریکای ته یو پیغامو چې سعودی عرب نور د امریکای په ډانګورو جن کول نه غواړي. خو کریسچن ساينس مانیټر خپل ریپورت کې زیاته چې د دې ټولو تبدیلو په مابین کې د سعودی عرب دننه ډیری مسلې هم شته. ایران سره د سعودی عرب زړه بداوي په شام کې د ایران کردار او په عراق کې د دولت اسلامي د جنگیالو کار روايه داسې مسلې دي چې سعودي بادشاهت سرګومه کړي وي. او د یمن په جنگ کې د سعودی عرب د وردانګلو نه خو سعودی عرب نه اوس په تاریخ کې پړومبي ځل په مختلفو محاذونو په یو وخت یو جنگیدونکی ملک جوړ شوی دی. د سعودی عرب دننه د مذهبي توندلاریتوب مسلې او د غربي ملکونو لخوا د بشري حقونو د خلاف ورزو الزامونو هم سعودي شاهي حکمرانان پریشانه کړي دي. په دې ټولو حالاتو کې سوال دا راپورته کیږي چې د دومره مسلو باوجود به سعودي عرب په نوې زړورتیا شروع کړی خپل مزل تر څومره پورې جاری وساتلی شي او د دې به په سیمه څه اثرات وي. اخبار لیکي چې سعودي عرب خو ډیره موده په خپلو اتحادیانو تکیه لرلې ده. خو د سعودي عرب د الریاض اخبار تجزیه نگار او سیاسي مدیر هانی وفا وایي زموږ ملک د فوجي او د سیاسي اهمیت خاوند ملک دی او موږ اوس د خپل ملک دې حیثیت نه د کار اخیستو فیصله کړې ده. کریسچن ساينس مانیټر د خپل رپورټ په اخر کې د سعودي عرب د تجزیه نگارانو او د سعودي حکومت د چارواکو په حواله لیکلي دي چې سعودي عرب د یمن په حالاتو تر لسو کالو پورې چپ پاتې شو، خو چې دشمن قوتونه د ټولو کرخو نه واړېدل نو سعودي عرب اخر په لاس اچولو مجبوره شو. دوی وایي په یمن د بمبارۍ که هر څه نتیجه را برسېره کیږي، خو دا د سعودي عرب خپل اتحادي امریکې او دشمن ایران دواړو ته پیغام دی چې سعودي عرب په یوازې ځان د حالاتو د مقابلې فیصله کړې ده.
وایس آف امریکا ډیوه راځي. د ګران اوریدونکو، اوس د پاکستان کې د کرکټ مینوالو لپاره د خوشحالۍ خبر چې پاکستان کې نړیوال کرکټ شروع شوی دی. د زمبابوې ټیم پاکستان ته رسیدلې ده. تفصیل اورو د اشفاق مومن په دې راپور کې.
پاکستان کې د نړیوال کرکټ ټورنمنټ لپاره دروازې هغه وخت وتړل شوې کله چې د مارچ په درېمه نیټه کال 2009 کې د لاهور قذافی کرکټ میدان سره نږدې د سریلانکا د لوبغاړو په بس نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې چې له کبله یې شپږ لوبغاړي ژوبل شول. دغه دروازې بیا یو وارې د زیمبابوې کرکټ لوبډلې لپاره خلاصې کړې شوې او د هغوی ډله پاکستان ته راورسېده او ورته د حفاظت لپاره لوی ګامونه اخیستل شوي وو. د پاکستان په سفر د زیمبابوې کرکټ د امنیتي ګامونو څخه مطمئن وو، خو د کرکټ نړیوال تنظیم آی سی سی د خپل امپایرانو د لیږلو څخه انکار وکړ او هم د امنیت بده وضع یې لوی علت وباله. د پنجاب صوبې داخله وزیر شجاع خانزاده د لاهور په هوایي ډګر د زیمبابوې لوبغاړو ته په خیراغلي لپاره د تک په وخت خبریالانو ته وویل چې د دې سره امکان دی نور نړیوال کرکټ ډلې هم پاکستان ته د راتلو ارادي وکړي کچری پاکستان دوی ته هر ډول تحفظ ورکولو کې کامیاب شه. د زیمبابوې کرکټ ډله به د پاکستان خلاف دوه د شلو ورونو او درې ورځنۍ مقابلې د لاهور په قذافی میدان باندې کوي. د زیمبابوې د لوبغاړو د پلاوي مشري کوونکی اوزیاس بیووټ وایي چې د دیارلس ورځني سفر لپاره د زیمبابوې ټول لوبغاړي په خپله خوښه او رضا باندې د پاکستان سفر ته آماده شوي دي. دا خبره د په تکرار سره د خبریالانو په وړاندې لاهور کې وکړه چې دوی د کرکټ لوبې په خاطر د پاکستان سفر کوي او دوی د اخیستل شوو امنیتي ګامونو څخه مطمئنه دي. د زیمبابوې د کرکټ ډلې کپتان ایلټن چیګمبیرا په دې مهال وویل چې پاکستان ته په راتګ خوشحاله دی او د ټورنمنټونو لپاره د پاکستان حکومت او د کرکټ بورډ لوی ګامونه اخیستي دي. د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ ډلو ترمنځ لومړی د شلو ورونو مقابله به د جمعې په ورځ په 22 مئی لاهور کې کیږي. د پاکستان د کرکټ بورډ چیرمن شهریار خان ویلي چې په ملک کې د کرکټ لوبې بیا را ژوندي کولو لپاره دا د دوی لومړی قدم دی او د دې سفر د محفوظ کولو لپاره به هر ډول ګامونه اخیستل کیږي. یاد دې وی چې د پاکستان د یو ورځنۍ کرکټ ډلې کپتان اظهر علي په ګډون و لوبغاړي عمر اکمل، جنید خان، راحت علي، محمد عرفان، اسد شفیق او احمد شهزاد لا په خپل کورنی میدان نړیواله لوبه کې شرکت تر دې وخت نه دی کړی او دا به د دوی لپاره لومړی ځل وي چې د پاکستان په خاوره ولوبېږي.
وایس آف امریکا ډیوه راډیو د ګرانو اوریدونکو، تاسو د ډیوه راډیو سهارنې در ساعته خپرونو ته غوږ وې. د ډیوه راډیو د نن ورځې سهارنې در ساعته خپرونې هم په دې ځای کې پای ته رسېده. د ورستو به تاسو هم په دې سپو د سهار نهو نه تر مازیګر شپږو بجو پورې د مشال راډیو خپرونې اورئ. مازدیګر شپږو نه تر شپې دولس بجو پورې به یو ځل بیا د ریورا جو خپرونې تاسو ملګري کیږي چې پکې شپې لسو نه یوولس بجو پورې خپرونې تاسو د ډیشنډي نه سهولت سره د ټي وي د لارې هم کتلی شئ. ګرانو اوریدونکو، نن ورځې خپرونو کې موږ سره همکاران وو سمینه احسن، نایله محمد، محمد عالمگیر، شعیب زاده، دا وخت موږ سره تکنیکي رخت مرستې کوي پروډوسر د اشفاق مومند، انجینیر د جیم هارمن. دوی نه یو جهان مننه. زه د دې وخت قربا زید خټک د یو ښې ورځې په تمه تاسو نه اجازه غواړم. تر الله پامان.